السلام علیکم. د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. ولسمشر بلخ ته په سفر کې د امنیتي وضعیت جاج اخیستی. دغه راز د پوځ په مشرتابه کې مهم بدلونونه اعلان کړي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی.
پر کندهار او اروزګان د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي.
د اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
کابل ته د راغلو کډوالو ترخې کیسه
ماشومان او برقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مهلت همداسې پاتې شول.
او افغان دولت ویلي دی کډوالو ته د سرپنا لپاره د جوماتونو دروازې پرانستې دي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر دې او نورو راپورونو مخکې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
ولسمشر غنی په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړ. د افغانستان دفاع وزارت جنرال هیبت الله علی زید، لوی درستیز او جنرال سمی سادات د کمانډو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه وټاکل. او روسیې، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان پولې ته څیرمه مانورې بشپړې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی، په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسیون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسیون به په شمال زون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کار کوي. د امیری په وینا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د ولسي پاڅونوالو د جلب و جذب، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او په ټول شمال کې د عملیاتو د پلان چاري پر مخ یوسي. کمیسیون به سرلننه کار پیل کړي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وای طالبان به د افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی وای چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. دوستم نن چهارشنبه په بلخ ولایت کې له ولسمشر اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل دی وای دوی څو ځلې شمال ته راغلل او په لومه کې پښې وتل. دا ځل هم که خدای کول له شماله ورته وتل آسانه نه دي. په وروستۍ یوه اونۍ کې طالبانو نه ولایتونه چې اکثره یې په شمال کې دي نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو کمانډو ځواکونو د قول اردو قمندان جنرال هبت الله علیزی لوی درستیز ټاکل شوی دی. په همدې حال کې په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان جنرال سمی سادات ته چې ویل کېږي په وروستیو کې د لشکرګاه ښار په دفاع کې مهم رول لوبولی، د کمانډو ځواکونو د قول اردو د قمندان دنده سپارل شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د استلو ننګه وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالره لګښتونو یادونه وکړه. ویویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. جرمنی او هالند چې خپل هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر دروي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن دوی چویلې ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله په موقت ډول د رد شویو پناه غوښتونکو بیرته ستنول ځنډوي. تر دې مخکې هالند وویل چې د شپږو میاشتو لپاره د افغان پناه غوښتونکو استول ځنډوي. روسلدی چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکوي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. محمد نبی ساخیل او رحمان الله ګربس د جګړې د پای ته رسیدو او د افغانستان د ویجاړېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي وو چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړیږي، او افغانستان له دې ناورینه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتر کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل په داسال کې چې تر دې وروستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوځي او سیاسي کنټرول ممکن کړی و. له افغانستانه د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاړي، سوخوی، 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپتري او نورې وسلې وکارول شوې څو سرتیري د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو اوسي. الجزایری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تابون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې 100 تنه له اور ژغورلي دي. د الجزایر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیري هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وکبر. هوچیتین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې، جرمني، نورد ستریم 2 نه لیکي رامسته کړی دي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلی چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد یوې خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې د 1.3 میلیون یورو معاش ترڅنګ نږدې 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه شل. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 28. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 30. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 20.
ماخامنی خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې خوشاله ورځ مو په تیر کړی وی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د جګړې د مدیریت په لیکو کې نن افغان دولت مهم بدلونونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې دوه ځوانو جنرالانو ته د اردو په لیکو کې لوړې دندې وسپارل شوې. د دفاع وزارت ویلي چې جنرال هیبت الله علیزای د لوی درستیز په توګه او د 215 میوان قول اردو قماندان جنرال سمی سادات د ځانګړو ځواکونو د قول اردو د قماندان په توګه ټاکل شوی دی. بل ورته ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته د سفر پر مهال په شمالي ولایتونو کې د جګړې قمانده خپل پخوانی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې د نهو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو له ډلې د وو هغو مرکزونو ته طالبان ننوتلی دي. لږ وړاندې مې له خپل خبریاله بلخ ته د ښاغلي غنی د سفر جزئیات وپوښتل.
ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر ماڼۍ د ویان دفتر مرستیال محمد امیری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې ولسی پاسون کوونکي جذب، افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې څو شېبې وروسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال ځون کې په کلکه وځپي. هغه ګواښ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپلو پلویانو نه یې وغوښتل چې د هغوی په وړاندې قیام وکړي. ده وویل چې طالبانو پر ضد جګړه به له تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګلا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو بې بنسټه بحث دی. ده وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خوا بیا د جمعیت د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غني سره له کتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. ده وویل چې په بلخ کې دی او د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غني سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي.
کلک په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لکه راته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمري سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې دالته نن څه تیر شوي دي؟ جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملي پلان کړی دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه درېدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلوده، د ولایت مانی نیولې ده، امنیت قومندانې نیولې ده او له خلکو سره یې هم د قوي مشرانو سره تکتلې دي.
مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخ کې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاسون کوونکي هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولای شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
د دغه ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګانې هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ، عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزان کې دوی ملیشیا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پیل کړي. چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړی ده او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامی کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسی پاسن کوونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي هغوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان. ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د هغو کډوالو ترخه کیسې هم لرو چې د شمالي ولایتونو او یو شمیر نورو سیمو له جګړو نه کابل ته راکډه شوې دي، خو اوس هم د جګړې او تاوتریخوالي په پیښو کې پاتې کیږو. وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان هم وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او 24 ټپیان وروړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلواله طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه 9:15 اوځکی د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلواله طالبانو وجل سوي او اته نور ټپيان سوي دي.
نن سهار وسلواله ترګر د واشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د ومه اوځي 15 اوځي او همدارنګت کوتل مرچې په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحریک طالبانو 15 تنه ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په دریمه شپږمه او 15 حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي او په اومه او اتمه حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او 24 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په څلویښت ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې، درېمې، شپږمې، اوومې، نهمې او 15 اوځې دغه روغتون ته وروړل شوي دي.
د کندهار په څنګلوري اوروزګان کې خبره داده چې هلته والی وایي چې طالبانو له دریو خواوو نن سهار په ترینکوټ بریدونه وکړل، خو وایي چې دا بریدونه په شاتم بول شوي او دا مهال جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تېر شپه پر ترینکوټ ښار د دریو استقامتونو له لوري څخه د لویدیځ او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اوروزګان ټول ولسونه په یو غږ راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوي، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وایي په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمېر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې یو خیزش مردمی یا محلي پولیس وژل شوی او پنځه پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ ښارې د تېرې شپې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله په دغه ولایت کې د قطې د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډي په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي، او په خبره یې چې یو شمېر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې اوروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخکې شنډ کړي تر څو چې تر ښاره رارسېږي.
اوبات په دې وطن کې د مرکزي چارواکو څخه غوښتنه ورغوم دا چې د څو پرې چې د ښار او انګل ته جګړې راسېږي، تر دې به تر دا بولم چې نور ښاریان د ځای کېږي او د پولیسو د مملک مرال کوي
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په لس او پنځلس کیلومتري کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بل خوا بیا له سیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلومات پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لورې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې خپلې کډې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اوروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې شل سلنه خاوره د افغان دولت سره ده.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوې په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د جګړو له زیاتوالي سره هم مهاله په دوحه کې د سیاسي جوړجاړي په هدف هم هڅې پیل شوې. نن د تریکا پلاس د غونډې دویمه ورځ ده. په دې غونډه کې پر افغان سوله بحثونه کیږي. دا چې په دې غونډه کې څه ویل شوي او له دې نه وړاندې طالبان په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه، هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل باندې فشار راولي چې دغه ولسوالۍ لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکزي پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
شریک ساخته
می شود. د دې په دوام نن د تروی کا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل دې غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه داسې مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بېلابېلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
د شمالي ولایتونو او نورو سیمو له جګړو څخه زرګونه کورنۍ کابل ته راکډه شوې دي او دا مهال په وچ ډاک شپې ورځې تیروي. دوی د ازادي راډیو خبریال ته د خپل ژوند ترخې کیسې کړې دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځایه کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښاره په یوه جوړه جامو او چادرې کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي یې لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او برقه مې له ځان سره راواخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې راخراب کړ. پلار، مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. 1000 افغانۍ مو یو موټر راونیوه. همغه شپه موږ حرکت وکړ خو بیا په پولي خمرې کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نور بیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فرا، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته رابېځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو. نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زار بیګم چې له بغلان ولایته راکډه سوې ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوې دي. زار بیګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپله پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو. زامنې راته ووژل. لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړې. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه 14 شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکړه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځایه شوي کسان کولی شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. په مخکنۍ خپرونه کې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي سره په مرکه کې وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځایه شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکاري باندې امر ورته کړی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته. هر هر انسان سيدي وبل انسان يدي وبل ورور دي ضرورت وقت هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له هغه سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو دغه فلسفه همدا ده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي. د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کیږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، کورنو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده، د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په وس کې کیږي له دوی سره یې وکړي.
حلیمی صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جوماتونو کې برابره شي، اما دوی فکر کوم له کوره هېڅ څه نه دي راوړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته به اړتیا لري. په دې برخه کې به ورسره څه کیږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږ وکړ، دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه من دې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځایه شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فنيكي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکيني. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي: من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې نه تنها وايي چې همکاري وسره، بلکې منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکې سي د دې کومک.
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصېږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترینو عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه هم دا ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې به دا معنا نه وي چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچوو، د دې ګرمۍ څپو ته پرېږدو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وو.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو چې نه به تکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو، کچیرته د ازادي رادیو په خبرونو نظر لري او یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه شوې وي، زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته خپل نظر پرې خودلی شي. اوس به ورشو د یو شمیر هغو اوریدونکو نظرونه به واورو چې په همدې شمیره کې موږ ته ثبت کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
پنجاب خلک روات مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد کې مرسته ونه کی نو خلک روات تعاون سره مخامخ دي. هله مراد چې د نړۍ موږ واسه کوي مسجد ته ورسو دي. هي په بد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا پیډي او ویډ د خوراکي مواد د مستوال د وګینا روان دي او ټول کلی خوش. خاریا مسجد کومک ونه کی نو دلته ودا ډېر خراب دی.
روزی محمد پولیسوالی کی دیر اچکالی در دیر باغون دیر خلق اچکالی سر مخامات دیر مسکنی دشان نستی اوبر نستی غنم مودا شامه چې موږ د ازادي راځو د خدای له شي د پیغام خپل کې موږ راځو د ورپور چارواکو ورسي د روزي محمد د تشخیر او سیدونکي
ملخان یزم د خوص لیس بریل سالي کرلو کلنه
عامې روغتیا وزارت څخه دا هیله لرم چې د کورونا وایرس د خپل خپله د ډیرخه یو خوست ولایت صبر ولسوالۍ په خاص توګه زموږ کلی کورونو کې موږ د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلی او د هر څه هوا احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ باید کلینیک جوړ کړي. وسلام په احترام منم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
لدی سره دغه مخمنی خبری مجله پایته ورسیده. په بل خبری مجله کې می همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.